زیاته مننه کوم سرور صاحب قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم د نن ورځې د لومړۍ یو ساعته خپرونې اورېدو ته ښه راغلاست. دا خپرونه د طاهر روښان په تخنیکي لارښوونه تاسو ته وړاندې کیږي. د دې خپرونې ډیره برخه د ازادۍ راډیو مجلې د 19 پروګرام لپاره ځانګړې ده. خو په لنډه خبری برخه کې به واورئ چې د ازبکستان او هند مشران وی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې به په ګډه هڅه وکړي. د ازادۍ راډیو مجله او خبری برخه وروسته راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. او د هم ده خبرونو سرلیکونه. راپورونه وایي چې د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو هوایي حملې مرګ ژوبل اړولې ده. د افغانستان او هند د 19 کلنو لوبغاړو د کرکټ یو ورځنۍ لوبه نن په بنګلادیش کې کیږي او د مقدونی صدر اعظم ژمنه کړې چې د تیرې اونۍ د ټول پښتنې له ناکامۍ سره سره به د خپل هیواد د نوم د بدلولو هڅو ته دوام ورکړي. بشپړ خبرونه. د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو هوایي حمله مرګ ژوبل اړولې. د ملي اردو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې دا حمله په لوی مند سیمه کې شوې ده. د سرچینې په حواله په پیښه کې د ملي اردو شپږ سرتیري وژل شوي او څو نور ټپیان دي. د هلمند والي ویان عمر ځواک له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړه. د والی ویاند وویل ډیر ژر به په دې اړه څیړنې پیل شي. د لشکرګاه د ایمرجنسی روغتون یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط رسنیو ته ویلي چې تر اوسه د ملي اردو او پولیسو 9 ټپیان او یو جسد وروړل شوی، خو سرچینې نه دي ویلي چې دا کسان په کوم ځای او کومه پیښه کې مړه او ټپیان شوي دي. د غوڅ ملاتړ ماموریت او د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د بغلان ولایت د مرکزي بغلان ولسوالۍ لسګونه اوسیدونکي له حکومت څخه خپلو ستونزو ته پاملرنه غواړي. دوی پرون د کابل په پل محمود خان څلور لاره کې مظاهره وکړه. د دې مظاهرې یو ګډونوال عبدالمجید بهیر ازادۍ راډیو ته وویل چې حکومت له دوی سره خپلې ژمنې نه دي عملي کړي.
یک حرکت مدنی را برا انداختیم تا حقوق حقه خود از رئیس جمهور بخواهیم. از ایسا که رئیس جمهور برا ما وقت ملاقات نتا ما میجه هستیم.
اعتراض کون که وید مرکزی بغلان خلق په سخت و اقتصادی شرایطو که ژوند کوي. دوی زیاتوي چې حکومت د دوی ولسوالۍ ته د بغلان د مرکز د انتقال په برخه کې خپل ژمنه نه ده پرځای کړې. د افغانستان او هند د 19 کلنو لوبغاړو د کرکټ یو ورځنۍ لوبه نن په بنګلادیش کې کیږي. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤول فرید هوتک په دې اړه ازادۍ راډیو ته نور جزئیات څرګند کړل.
کرکټ نن مسکرون څخه کوم عمره لوبله نن د هندوستان کرکټ نن مسکرون لوبله په اړه د لوبه لري په اسیا جمشاری چې لوبله دغه سیالۍ لپاره پوره چمتووالی لري، ځکه چې تر دا مهاله دواړه لوبډلې د افغانستان او د هندوستان لوبډلې په دغه سیالۍ کې ډېرې ښې مخې ته روانې دي.
د افغانستان د 19 کلنو لوبغاړو ټیم تر اوسه دوه مسابقې کړي چې دواړه یې ګټلې دي. لومړۍ لوبه یې د دوشنبه په ورځ له متحده عربي اماراتو او پرون یې له نیپال څخه وګټله. هند هم خپلې دوه مخکینۍ لوبې ګټلې او د نمرو له مخې د جدول په سر کې دی. د دې مسابقو پایلوبه یا فاینل د راتلونکي یکشنبه په ورځ په ډاکا کې کیږي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د مقدونی صدر اعظم ژمنه کړي چې د تیرې اونۍ د ټول پښتنې له ناکامۍ سره سره به د خپل هیواد د نوم د بدلولو هڅو ته دوام ورکړي څو له یونان سره د نوم پر سر زړه لانجه حل شي. د یکشنبه ورځې په ټول پښتنه کې په سلو کې یوازې 6.9 وګړو برخه واخیسته، خو د دې ټول پښتنې د قانوني اعتبار لپاره په سلو کې د 50 وګړو ګډون ته اړتیا وه. د مقدونی صدر اعظم زوران زایف پرون ژمنه وکړه چې په شمالي مقدونیه د بالکان د حوزې د دې هیواد د نوم د اړولو بهیر به له هغې موافقې سره سم تعقیبوي چې د یونان او مقدونیا ترمنځ د اوږدې لانجې د ختمولو لپاره شوې. په همدې حال کې د ناټو عمومي منشي او د اروپایي شورا مشر وایي چې د یونان او مقدونیا ترمنځ موافقې سکوپیه ته تاریخي فرصت برابر کړی چې په اروپایي ټولنه کې شامل شي. ینس ستولتنبرګ او ډونالډ تاسک پرون په یو ګډ بیان کې د مقدونیا له سیاستوالو وغوښتل چې دا تاریخي فرصت دی له لاسه نه ورکوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له کاناډا او مکسیکو سره د متحدو ایالاتو نوې تجارتي موافقه د کارموندنې له ماشین سره تشبیه کړې او وایي دا موافقه به په تولیدي، زراعتي او مالي برخو او د ټکنالوژۍ په سکتور کې ګڼو خلکو ته د کار فرصتونه برابر کړي. د امریکا ولسمشر پرون په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل چې کاناډا او امریکا د شمالي امریکا د آزاد تجارت د 24 کلن زوړ تړون یا نفتا د فسخه کولو لپاره له مکسیکو سره یو موافقې ته ورسېدل. ښاغلی ترامپ زیاته کړه
So we have negotiated this new agreement based on the principle of fairness.
موږ د دې نوې موافقې په اړه د عدالت او متقابل عمل د اصل له مخې خبرې وکړې. د امریکا، مکسیکو او کاناډا ترمنځ له نوې موافقې سره د دې دریو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د څو نویو ناندرۍ پای ته ورسېدې. او په ایران کې د کورنیو الکولو د څښلو په نتیجه کې د مړو کسانو شمیر 240 کسانو ته لوړ شوی. د هرمزګان ولایت قاضي القضات محمد صادق اکبری وایي د دغو خرابو شویو شرابو په تولید او خرڅلاو کې د دخالت د ادعاو له کبله تر اوسه 9 کسان نیول شوي دي. د ایران د روغتیا وزارت ویان ایراج حریرچی پرون وویل چې د دې غیر صحي الکولو د څښلو له کبله په تیرو دریو اونیو کې د ایران په 15 ولایتونو کې 460 کسان په روغتونونو کې بستر شوي چې 14 یې رد شوي او 170 نور تر علاج لاندې دي. دا په داسې حال کې ده چې د 1990 کال له اسلامي انقلاب وروسته په ایران کې پر الکولو بندیز لګول شوی. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. قدرمنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو مجلې له 19 پروګرام مخکې پام وکړئ لاندې خبري برخې ته. د هند صدر اعظم او د ازبکستان ولسمشر وایي چې د افغانستان د سولې لپاره به په ګډه همکاري کوي. نریندرا مودی او شوکت میرزیایف پرون په نوی ډیلی کې د یو کنفرانس پر مهال ټینګار وکړ چې سوله ایز افغانستان هم د دوی او هم د سیمې په ګټه دی. د افغانستان د سولې عالي شورا د افغانستان د سولې په مسله کې د دواړو مشرانو د وروستي اعلان هرکلی کوي. سلیم محمد صالح د موضوع جزئیات اوروي.
د هندوستان صدر اعظم وایي هندوستان او ازبکستان به په ګډه د یو باثباته، سوکاله او سوله ایز افغانستان لپاره همکاري کوي. نریندرا مودی پرون په نوې ډیلي کې یو کنفرانس ته چې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف هم ورسره و، د افغانستان سوله د سیمې له سولې او ثبات سره تړلې وبلله. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف چې په یو رسمي سفر هندوستان ته تللی په دغه کنفرانس کې وویل د افغانستان له روانه لانجه له پوځي لارې نه حلېږي. موږ په افغانستان کې روانې جګړې ته هم جدي او دقیق پام واړوه. د دې لویې ستونزې په اړه زموږ ګډ نظر دا دی چې دغه لانجه له پوځي لارې نه حلېږي. د سولې یوازینۍ لار د افغانستان د حکومت او مخالف لوري ترمنځ سیاسي ډیالوګ دی. ازبکستان تر دې مخکې هم د افغانستان د سولې له مسالې سره د همکاري ژمنه کړې وه. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کامیلوف د چنګاش یا سرطان پر ولسمه کابل ته د سفر پر مهال ویلی وه ازبکستان حاضر دی د افغانستان د سولې په ټینګښت کې مؤثر رول ولوبوي. د افغانستان د سولې عالي شورا د افغانستان د سولې په مسأله کې د ازبکستان او هندوستان د وروستي اعلان هرکلی وکړ. د دې شورا یو غړي عبدالحکیم مجاهد ازادي رادیو ته وویل په دې برخه کې د ازبکستان رول ډیر مهم دی.
په ځانګړې توګه باندې د ازبکستان خلیجلې چې د افغانستان یو مهم ګاونډی ده، د افغانستان په سولې کې ډیر مهم رول ادا کولی شي. له مخکې هم دوی د دې پیشنهاد کړی و چې د طالبان اسلامي تحریک ته غواړي چې په خپل هېواد کې د دفتر خلاصولو ځای ورکړي. د دغه ځای نه افغانستان ته رسېدل هم اسانه ده. زما په اخله باندې دا یو نیک ګام دی، خو دې ګام ته باید دواړو خواوې دې په مثبت سترګو باندې وګوري.
پورستوی کې د منځنۍ او مرکزی آسیا ځینو هیوادونو لدې جملې روسیې په افغانستان کې پر روانې جګړې په ځنګړي ډول د داعش ډلې پر فعالیت اندېښنه ښوولې ده. د افغانستان د سولې او جګړې د انسټیټیوټ غړی حکمت الله عظیمي وایي اقتصادي ګټو د سیمې هیوادونه له دې جملې ازبکستان او هندستان دې ته اړ کړي چې د افغانستان د سولې ملاتړ وکړي.
افغانستان کې سوله د دواړو هیوادونو په ګټه ده، نه یوازې د امنیت په لحاظ بلکې د اقتصادي لحاظ هم. ازبکستان یا په کل کې اسیا مرکزي داسې هیوادونه دي چې دغه انرژي تولید ډېر زیات لري، او هغه که چیرې د افغانستان د طریقه اسیا جنوبي ته پاکستان او هند او نور هیوادونو ته ولاړ شي، نو دا د هند په ګټه ده هم د اسیا مرکزي ازبکستان په شمول باندې.
د افغانستان د سولې پر موضوع د تیرې وري یا حمل میاشتې پر ومه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې هم بحث سوی و چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم پکې برخه درلوده.
په راپور کې مو واورېدل چې د هند صدر اعظم نریندرا مودی او د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف پرون په نوې ډیلی کې د یو کنفرانس په حاشیه کې د کتنې پر مهال وویل چې د افغانستان د سولې لپاره به په ګډه همکاري کوي، او دواړو وویل چې سوله ایز افغانستان هم د دوی او هم د سیمې په ګټه دی.
یو سټوډیو
غرمنۍ خبری خبرونه له آزادی رادیو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
ډیپلوماټ خپرونې په افغانستان کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو رول ته کتلي دي. د خپرونې په وینا امریکا غواړي د افغانستان د جګړې په ګټلو سره په سیمه کې خپلې ګټې تضمین کړي. د مقالې لیکوال استدلال کوي چې په افغانستان کې دایمي سولې ته د رسیدو لپاره د یو شمېر هیوادونو رول باید په نظر کې ونیول سي. د ډیپلوماټ په تحلیل په افغانستان کې سولې او ثبات ته د نه رسیدو یو لامل د دغه هیواد په اټومي وسلو سنبال ګاونډی یعنی پاکستان دی. په مقاله کې راغلي چې دا عجیب ښکاري چې پاکستان به په افغانستان کې خپل اهداف په لنډه موده کې بدل کړي. د ډیپلوماټ په وینا پاکستان له امریکا سره تر لانجو وروسته اوس له ایران او روسیې سره نږدې سوی دی، او دا دواړه هغه هیوادونه دي چې طالبانو سره هم اړیکې لري. خبرونې د دغو اړیکو په اړه لیکلي چې ویل کېږي روسیا او ایران غواړي په افغانستان او سیمه کې د امریکا د اهدافو مخه ونیسي. مقاله لیکي چې درو هیوادونو یعنی پاکستان، ایران او روسیه ته په پام سره یوازې چین د طالبانو مشرتابه ته د باور وړ هیواد پاتې دی، خو له روسیا او ایران سره د پاکستان تر نږدېوالي وروسته امریکا د پاکستان د رقیب هیواد هندوستان سره اړیکې پراخې کړې دي. د ډیپلوماټ خبرونې په وینا د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د ستراتیژي د اعلان پر مهال له هندستان وغوښتل چې د افغانستان په ثبات کې پراخ رول ولوبوي. د خبرونې په څیړنه د افغانستان په اړه د امریکا او هندستان نوي اقدامات به د امریکا او د سړې جګړې د وختونو متحد پاکستان ترمنځ یې واټن نور هم زیات کړي. خو د مقالې په پای کې راغلي چې د امریکا د فشارونو له کبله پاکستان شایي هغه ستراتیژیکي لاسته راوړنې چې په خاطر یې د هندستان په مقابل کې یو ځواک ګڼل کېږي لاسه ورکړي. هندي ورځپاڼې د هندو له ازبکستان سره د هندوستان هغو همکاریو ته کتلي چې غواړي طالبان له افغان حکومت سره د سولې مذاکراتو ته کښېنوي. ورځپاڼې لیکلي چې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د دوشنبې په ورځ د اکتوبر په لومړۍ نیټه دهلی ته د خپل سفر پر مهال وویل چې هیواد به په افغانستان کې د سولې راوستلو هڅه کوي. د هندو لیکلي چې ازبکستان ته د طالبانو تر سفر یو میاشت وروسته میرزیایف ویلي چې هیواد یې پخوا هم د افغانستان د بحران د حل لپاره ښه نتایج ترلاسه کړي. د ازبکستان د ولسمشر په وینا د افغانستان د بحران د حل لپاره هیڅ نظامي لاره نشته، او باید د بحران د سیاسي خبرو له لارې پای ومومي. د دې هندو ورځپاڼې په وینا د ازبکستان ولسمشر له هغو کسانو سره چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ یې د مذاکراتو په اړه ډېرې ښکاره خبرې پیل کړې، او غواړي د خپل ناامنه ګاونډي هیواد د وضعیت په اړه د اندېښنو په لرې کولو سره په سیمه کې خپل مسؤلیت ترسره کړي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. د رادیو مجلې د نننۍ غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننۍ غنه مو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړي. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو له کندوز څخه د یووالي پاړه د جوړې شوې مشاعرې راپور برابر کړي.
راغلایم یو پرخ په مخ ته جنگ ور کوم، ژوندون ته فضل دے د سول رنگ ور کوم.
په هنر جاج کې له لیکوال او ویاند سعد الله فطرت سره د دریز د ویاندوی په لارو چارو غږیدلې یو.
دغه سټیج والا داسې یو څوک چې خلک د وینا نه خسته شوي هم دې سترګي چې اوس د دې سړي په سیده سټیج والا بیا راپاسیږي
او دا
به څه خوي.
په فنکار برخه کې له پیغلې شاعري او لیکوالي شفیقی خپلواک سره د هغې په فن غږیږو.
ورزله ما سره نفس تنګیږي، زما د مینې خوند د زړه وهلې، ورزه ساتلی به وینه به وي تیر، ما به وي ژوند په دیوانه میخ کړی.
په زرپاڼه کې به نورالبشر نوید ته د اروښاد ډاکټر نجیب الله لیک او دغه لیک ته اوسنی لیکل شوی ځواب واوري. نتیجه څنګه بنن سبا کې ګل شي، مای په سر کې سری غټې لیدلې دینه. دا د امن لپاره زما نوید، دا اوستا سلام ته زما کلام نجیب الله. او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرینې د دولسم سرود لومړی برخه واوري.
د ډیر خوند سترګې پټې د سالار شوې، یو ناڅاپه د خوم منځ نه څوک را پاڅېد، د دې عطرو د موجونو په څیر ښکلې، د سپرلیو او ګلونو په څیر ښکلې، خوم نه ووته وږمه د جنتونو، لکه راشي میلمنه له جنتونو.
آزادي رادیویي مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
پوره دوه ویشت کاله وړاندې د سپتمبر په 28مه نیټه د کابل په ښار کې د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله د وژنې اوازه خپره شوه. او ورپسې معلومه شوه چې طالبانو نوموړی د اریانا په څلور لارې کې له خپل رور سره یو ځای په دار زړولی. د ډاکټر نجیب الله د سیاسي ژوند مفکورې او کړو وړو په اړه به مو ډېر اورېدلې وي، خو د هغه د لیک او د قلم د ځواک په اړه به مو کم اورېدلې وي. دغه خلی به مو دا لنډۍ اورېدلې وي. په لار زم ټوله شرنګېږم، ستا د تومت زنځیر په غاړه ګرځومه. د ډاکټر نجیب الله د لیکنې ځواک ډېر پیاوړی او په ولسي رنګ کې رنګو. له هغه راپاتې څو لیکونو تک چیرې خزیر شونو د پښتو ژبې سوچتوب او ولسي رنګ به پکې لورایه وګورئ. هغه له ولسي ادب ډېر متاثر و، نو ځکه خو یې د کوز پښتونخوا لیکوال نورالبشر نوید ته په لیک کې څو لنډۍ هم لیکلې وي. او په خپلو ویناو کې د خپلې خبرې د لا اثبات په موخه د ولسي ادب د ګڼو چوکاټونو بیلګې راوړلې. نو له دې معلومیږي چې ډاکټر نجیب الله د ولسي ادب ځانګړی مینوال و او په خپل سیاسي او ټولنیز ژوند کې له ولسي ادب څخه ډېره استفاده کوله. د خبرونې په جریان کې به د ډاکټر نجیب الله لیک هم واوري، خو په پیل کې له مریم توخی څخه د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د هرات ولایت تاریخي سلایبه بیا ورغول شي. د هرات د تاریخي ګودامونو ودانۍ چې دغه ولایت یو فرهنګي میراث دی، په نږدې راتلونکو کې په اساسي ډول بیا رغول کیږي. دغه ودانۍ د هرات په زاړه ښار کې موقعیت لري، هغه سیمه چې سناڅه سل کاله پخوا د هرات ولایت د اداري او سیاسي چارو مرکز و. سره له دې چې د لرغوني هرات د اداري دارالحکومه او مرکز چې ګودامونو ته څیرمه موقعیت درلود، هیڅ کومه نښه نه ده پاتې. خو د ګودامونو ودانۍ له کوم زیان پرته تر اوسه هم پاتې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی د انجینرۍ او مسلکي لرغونپوهنې یو هیئت هرات ولایت ته واستوه چې د دغو تاریخي ودانیو د بیا رغونې لپاره زمینه برابره کړي. د هرات والی محمد آصف رحیمی وای ټاکل شوې ده له دې وروسته چې د ګودامونو ودانۍ د یونسکو له معیارونو او د تاریخي ابداتو د مقرراتو له مخې بیا ورغول شوي، له هغو څخه به د تجارتي او سیاحتي مرکز په توګه استفاده وشي. د بامیان د فرهنګي حوزې د مدیریتي پلان کارګاه جوړیږي. د اطلاعات و فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر مهین پوهان محمد رسول باوري په افغانستان کې د یونسکو د فرهنګي څانګې له مسؤل سره د یو شمېر فرهنګي پروګرامونو د تطبیق په باب خبرې اترې وکړې. په دې کتنه کې د نړۍ د فرهنګي میراث بامیانو د 3 کلن عملیاتي پلان په کابل کې د یونسکو په همکارۍ د اطلاعاتو فرهنګ وزارت لخوا د بامیانو د فرهنګي حوزې د مدیریتي پلان د کارګاه او د بامیانو د فرهنګي حوزې د راتلونکي په باب د نړیوال سیمینار د جوړولو په اړوند چې په نږدې راتلونکي کې به د عمان د مسقط په ښار کې جوړ شي خبرې اترې وشوې. دغه راز په دې کتنه کې پوهان باوري د دې ترڅنګ چې د هغو فرهنګي پروګرامونو د تطبیقولو د بهیر د ګړندي کولو په باب چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د یونسکو په همکارۍ تطبیقیږي د بامیانو د فرهنګي حوزې د مدیریتي پلان د کارګاه په ښه جوړولو ټینګار وکړ. د کاناډا مشهور ډایرکټر ماری کلمنټس د افغانستان په اړه یو نوی فلم جوړ کړی چې په هیواد کې د جګړې صحنې انځوروي. دا فلم چې سره واوره نومیږي د یوه بومي کاناډایي سرتیري ژوند ښیي چې افغانستان ته ځي او هلته د طالبانو له لورې نیول کیږي. میرمن ماری چې د فلم لیکواله هم ده وایي چې د دې فلم یو سخته برخه دا وه چې ماشومانو ته یې ځایي ژبه ور زده کولې. افغان سندرغاړی مجد جمالزاده هم په دې فلم کې کار کړی دی. هغه له جمالزاده د خاطرې په نوم د یوې نجلۍ په رول کې لوبیږي. د سره واوره فلم ځینې برخې د کاناډا په شمال لویدیځ کې او ځینې هم په برټش کولمبیا ایالت کې جوړې شوې دي. دا فلم به په راتلونکي کال 2019 په لومړیو کې په سینماګانو کې وښودل شي.
په کندوز کې د ولسونو ترمنځ د لایوالي او د سولې او ثبات د ټینګښت په هدف مشاعره ترسره شوه. په دغه مشاعره کې ګڼو شاعرانو او د ادب مینوالو ګډون کړو چې خپل شعري تندې خړوب کړي. زموږ همکار اجمل اریان دغه مشاعره ته تللی او په اړه یې راپور برابر کړی.
کندوز کې د ولسونو د لا یووالي په هدف مشاعره ترسره شوه. په دغه ولایت کې د میشتو ولسونو ترمنځ د لا یووالي او د وحدت د ټینګښت په هدف ستره مشاعره ترسره شوه.
راغلایم یو پرخ په مخ ته جنگ ور کوم، ژوند ته فضل دې د سول رنگ ور کوم.
په کندوز کې وخت نه وخت د ځینو فرهنګي او ادبي بنسټونو او د یو شمېر شاعرانو او فرهنګیانو له لوري ادبی ناسی او غونډې جوړیږي چې له کبله د ادب او فرهنګ مینوالو ته د راټولېدو زمینه برابرېږي تر څو پکې خپل نوي شعرونه او نثرونه بیان کړي.
چې یو او بل غېږه کې ونیسو او ووایو چې زما دینی وروره افغانه تا وژلی نه شو، افغانستان وطنه نور دې ورانولی نه شو.
د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د ولسي ملاتړ د برنامې د نشراتو امیر عزت الله فامیر شاعران او لیکوالان د ټولنې سترګې او څراغ یادوي، ځکه دوی تل په ټولنه کې شته ستونزې او ناخوالې د قلم په ژبه بیانوي.
په افغانستان کې یو زموږ دینی یا مذهبي ممبرونه دي چې هغه ډېر موثر دي، او بل شاعر او د لیکوال ژبه او قلم دي چې دا ډېر موثر دي، ځکه دوی ډېر له درد هغه خپل کوم شعرونه چې لیکلي په هغه کې د وطن درد غم دا ټولې پکې انځور کړي دي. هغه انسانان چې زړونه ډېر سخت وي هغه چې دغه الفاظ واوري زړونه نرمیږي.
په دغه مشاعره کې په ډیرو شعرونو کې سولې او ثبات او ملي یووالي ته پاملرنه شوې وه، او د دې ولایت میشتو شاعرانو پکې خپل شعرونه وړاندې کړل.
جنگ بدبخت دی، ورورولي او محبت وژني. جنگ بدبخت دی، ورورولي او محبت وژني. ټولنه وژني، هم له خلکو انسانیت وژني.
جنگ تا لمن وهي، له جنگ نه ستړي شوي نه دي، ځکه زلمي مو په پیسو ځان له ټوپک رانیسي.
له دې سره سم د دې ولایت یو تن مدني فعال او شاعر غلام حیدر حیدر د ټولنیزو اړیکو په پراختیا او د ولسونو نږدې کولو کې د دا ډول ادبي ناستو او مشاعرو رول ډیر مهم بولي.
چې شعر هغه وینا ده چې د زړونو راپاڅي او په زړونو کښېني، نو زه په دې باوري یم چې کېدای شي چې اقلا د یو نفر، د دوه نفرو، د درې نفرو په اعمالو کې او یا د جنگ هغه بدبخته پدیده د دوی د افکارو نه ایسته شي او په ځای سوله ځای شي.
دغه راز د کندوز یو تن بل ځوان شاعر او لیکوال نور رحیم عاطف بیا وایي، شاعران باید تل داسې شعرونه ولیکي چې د خلکو پر ذهنتونو مثبت تاثیر وکړي تر څو نور خلک له نفرت او کرکې څخه لاس واخلي.
دغه ډول غونډې خپل تاثیرات لري، ځکه شاعران هغه خلک دي چې د ټولنې نبض باندې پوهېږي، د ټولنې دردونه ورته معلوم دي، نو دوی چې د ټولنې دردونه په خپل شعر کې راواخلي او تر خلکو یې ورسوي، تر د دولت تر مخالفینو یې ورسوي. نو طبعا د دغه شیونه تاثیر گذاتی دغه شیونه تاثیر کوي.
په ورته وخت کې د کندز یو تن مدني فعال عبدالستار شمال بیا وای چې په دغه ولایت کې د فرهنګ او ادب غوټې د غوړېدا په حال کې دي او په دې برخه کې د پام وړ پرمختګونه هم په سترګو کېږي.
دا مشاعره هدف ممداد چې زمون شاعران د شیرونه البته د سولې لپاره د چې په وطن کې سولې راشي هغه د ځوانانو د زړونو درد ټولنې ته د شعر په جواب باندې ښکاره کړو.
د شعر او ادب د مینوالو په وینا چې شاعران او لیکوالان تل د شعر په ژبه د ټولنې او د ولسونو دردونه او ستونزې بیانوي او برسیره پر دې د ټولنې خلک د خپلو منفي افکارو ته متوجه کوي تر څو په ټولنې کې د شته ستونزو او ناخوالو لمن راټوله شي. اجمل آریان، آزادۍ رادیو، کندز.
د دریز یا سټی چاري مخته وړل او د وی غونډي کنټرولول ځانګړې هنر او پوهه غواړي. دریز چلوونکي نه یوازې دا چې د غونډي ویناوال د خبرو لپاره دریز سره غواړي، بلکې د ټولي غونډي د کنټرول واګي د سټی چلوونکي په لاس کې وي. سعد الله فطرت یو له هغو ځوانو لیکوالو شاعرانو څخه دی چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د سټیج چاري مخته وړي او هم یې د ویندود په نامه یو کتاب پښتو ژبې ته راژباړلی. په نننی هنر جاج کې له هغه سره د سټیج چلولو په لارو چارو غږیږو. ملتیا مو کړئ.
هنر جاج
څنګه کولای شو چې موږ ښه سټیج وچلو؟
زما پخوانا غوایلو کې چې شاعري مې شروع کړې وه، چا به راته د کومې مشاعرې غونډې ویلې، نو حتی د ګډونوال په حیث هم د ډېر راغمنه شمار تللی. چې هلته موږ څنګه کېنو، مشران خلک به ناستې، بیا به موږ راپاڅېږو، د کېناستو د سټیج د راجېږېدو خبره خو ډېره لرې وه چې یوازې هغه ګډون باندې موږ کېدلو چې هلته به څنګه ګډون کوو. بیا په کلاره کلاره چې موږ مجلسونو د مشاعرو کېناستلو، بالاخره بیا په جلوزو کې هم کې موږ خپله یوه ټولنه جوړه کړه، د سید جمال الدین افغان ادبي بهیرو. بیا هغه چې کله موږ خپل همدا افغانان ملګري شاعران چې وو په هغه سیمه کلي کې هغوی جوړه کړل، بیا هلته ما ته ویل چې دا سټیج به ته چلی. ما ته دا ډېر مشکل کار و چې سټیج ته به زه ودرېږم او خلک به لاندې ناستې، زه به څوک راواړم، خبرې به کوم، ځکه دا په اول ځل هر چا ته ډېر مشکل کار دی. هر څومره تکړه سړی چې خو د سټیج خبرو ته چې راپاسېږي او خلکو مخکې ودرېدل،
دا ورته
بیل زور غواړي. نو ما د هماغه وخت نه بیا دا مسؤلیت ملګرو ما ته راوسپاره، خو په ویلو کې موږ هم هغسې چې باید څه سټیج وچلېږي، څنګه الفاظ ادا شي، څنګه خبرې وشي، دا هم زده ځکه نو چې موږ غونډو کې ګډون نه و کړی، په بهر باندې نه راوتلي که نه. نو بیا ورو ورو د هغې نه چې راووتلو تر دې پورې چې بېرته خپل وطن ته راغلو، نو بیا بلد شوي ورسره. خو دا کومې تجربې چې موږ لیدلې وې چې باید څه شی په سټیج کې وګو څه ونه کړو، هغه په کلاره کلاره لږ لږ استادانو ملګرو دوستانو رهنمایی کوله، او کوم نکات به چې داسې وو چې هغه باید پرېږدو، استعمال یې نه کړو. نو بیا داسې شوله چې مثلا هلته ملګرو هغه غونډه کوله، خامخا به یې ما ته ویل چې سټیج باید ته وکړي. زما خپله یو هغه دا ده چې زه هرې غونډې ته د ماغې غونډې مطابق شعرونه او غزلونه او دا شیزال ته وایم هغه انتخاب. مثلا که داسې یوه غونډۍ چې هغه د پوهنتون د فراغت غونډۍ، زه به د هغې ویندوی د مشاعرې سره په توپیر کوم، د کتاب د مخکتنې سره په توپیر باندې کوم. دویم زه په غونډه کې د خلکو مزاج ته ګورم چې دلته د کوم طبیعت خلک ناست دي. ناست خلک چې سلبینان دي، هغه چې ته د سټیج والا ناکام ښکارېږي، په دې باندې دغه سټیج والا داسې یو څوک چې خلک د وینا نه خسته شوي، همدې ته سترګي چې اوس د دې سړي پسې دا سټیج والا بیا راپاسېږي، چې ښه وایي، نو که هغه هم خسته کړي او هلته وینا هم خسته کړي، اورېدلې یو دلچسپ نه وي ورته، نو خلک ډېر زر تنګېږي.
څو ورځې وړاندې زموږ یو کشر دی، هغه ویلي چې زه سټیج چارې په مخ وړم، خو کله چې سټیج ته ودرېږم لړزه راباندې راځي، راپېږم. نو هغه به زموږ دغه پروګرام اورېدونکی دی او خامخا به هغه اوري. نو هغه کسان چې هغوی کله سټیج ته ودرېږي او راپېږي، دوی ته څه کول پکار؟
دا یو عمومي مشکل دی د ټولو خلکو دپاره. هغه خلک چې ویناوي کوي هغوی ته هم دا مشکل دی، هغه خلک چې سټیج چلي هغوی ته هم دا مشکل دی، خو د ویناوال په نسبت سټیج والا ته بیا دا مشکل ډېر هغه دی. هغه باید هغه نه باید داسې وشي چې دغه شي، ځکه ویناوال خو داسې چې هغه کېدای شي اول ځل د وینا کولو سره مخ شي، ولې سټیج والا خو دایمن سټیج چلی او ته هغه نه شي. یو هغه دا دی چې زه خپله چې داسې حالت سره مخ کېږم چې مثلا بعضې وخت کونډه کې زرګونه خلک ناست دي، سړی تاثیر لاندې خپله سټیج والا هم تاثیر لاندې راځي، بعضې وخت استادان ناست دي، بعضې وخت هغه خلک چې رهنمایي کړي که نه سړی بیا تاثیر لاندې دلته دوی هم ناست دي او زه سټیج. زه خپله هغه کتابونه چې ما مطالعه کړي دي، هغه کتاب چې ما ژباړلی دی هغه یو هندي لیکلی و، هغه کې یوه خبره دا وه چې هغه خلک چې که وینا کوي که سټیج چلی او دوی تاثیر لاندې راځي، کله چې دوی سټیج ته راوخیږي دغه ناست خلک چې څومره دي، که دی خبرې کوي او که غزل وي که شعر وي یا مقدمه وي، دغه ناست مخې ته خلک چې څومره دي ټول ته باید وګوري. اکثر هغه خلک ډېر تاثیر لاندې راځي چې دا څنګه سټیج ته راوخیږي مخامخ سړي ته متوجه شي، دی که وایي که اوس بله خوا مخ واړو ما یا دې خوا وګورم که نه، دا ټول حواس یې هغه شي ګډوډ شي دی نه. نو دې لپاره زه خپله دا کار کوم، زه چې سټیج ته وخیږم زه ټولو خلکو ته ګورم، سړي ته سترګې نباسم داسې یو واري شاوخوا ټولو خلکو ته ګورم که نه، هغه ناست خلک بیا دا فکر کوي چې دا سړی ډېر باجورته دی، ځکه چې د ټولو خلکو سره سترګې مخامخ کوي، دا غزل چې وایي دا خلک چې راغواړي دې ټولو ته ګوري، دې سره تاثیر ډېر زیات ختمیږي. لکه دغه د کتاب خبره هم دا ده، ما تجربه کړې خبره هم دا ده.
بله مسله دی د غږ کې کله کله تغییر راځي چې هغه ډېر سړی تر تاثیر لاندې راشي دا غږ بدل
شي، غږ کوم ډېر تاثیر د سړي راځي او لاندې هغه څوک یې ته ناست وي هغوی هم در باندې پوهېږي چې سړی ډېر تاثیر لاندې راغلی دی. په سټیج کې غږ مقدمه وی دی او څه شي پاره چې دا غونډه ولې جوړه شوې ده هغه باید لیکلي در سره وي. د هغې نه پس ځینې خلک چې ډېر وخطا کېږي او په اصطلاح هغه سټیج چارې ته نه ګډې وډې کېږي، هغوی دغه خبره هم لیکي چې د غونډې په دې برخه کې اوس پلانکي ویناوال ته بلنه ورکوي چې راشي او خپل وینا راواوروي،
دا ټول لیکلي،
دا ټول لیکي. بیا دې وخت کې بعضې وخت ته نه دا نوم غلط شي، هلته د بل چا چې پاس ویلي هغه بهدې کې وي، دا په هغې کې وي. هغه شیان چې هغه طبیعي دي چې مثلا اوس څوک راغواړي، که دا جمله مکمله لیکي، دا بعضې خلک لیکي چې دا سټیج په چلولو کې یعنی د دې رول داسې دی چې ستا سم کارونه او سمې چارې سره خرابېږي.
فطرت صاحب، ما خو ستا دا ډېر غونډو کې ما ګډون کړی چې تا سټیج چلولی، په دې سټیج کې یو ځانګړنه چې ما حس کړې ده هغه دا چې هغه حاضر جوابي او د موقع پیژندنه، چې مثلا یو چا یو شاعر یو شعر وایي لاغه ورسې چې ته کوم شعر وایي هغه اړوند یا دغه موضوع اړوند، یعنی ډیر یو ډول ډیر خط تسلسل په کې مراد کیږي، دا څنګه کولای شو چې
لکه هغه په اصطلاح چې د خلکو د طبیعت او د خلکو د خوښې مطابق سټیج وچلی. یو دا ده چې تا ته باید کوم شاعر ای نو څوک چې به ګډونوالي مشهور شاعران خصوصا هغه خلک چې کته نه پیژنې او شته شاعر نه لوستي هغه به له خبره ده، که مشهور شاعرانی او تا وی په خپل شعرونو راو غاړي یو په وی د خدای سیر کې بل دی غونډه ګډونوال در استاد سټیج چا ډیر خوند ورکي،
خوند ورکي بالکل،
ول چا څوک راځي هغه به ډیر په ځواب باندې راځي. یو که د سی چې مثلا وست د ویناو لړۍ هلته څوک داسې خبرې وکړي چې بیا تا سره د هغې مثلا که د دې غونډې هغه خبرې وکړي که تا سره به د همغې حالاتو چې ادی پې غږېدلی مطابق یو ټپۍ یو غوره خبره وي یو شعر وي هغه ورپسې وي مثلا دا ډېر تاثیر کوي. او بعضې وخت که غواړي چې بیا لږ نور هم دا غونډه هغه شي، مثلا بعضې وخت موږ بیا په سټیج کې دم کوو چې وګورو چې مجلس نور خلکو ته بور شوی دی، په اصطلاح پکې تنګ شوي دي، بیا پکې ونیمه ټوک هم سړی کولی شي ډېر په جرات باندې، یو طنزیه شعر هم پکې ویلی شي چې د خلکو د روحیات او هغه باندې ښه تاثیر کوي او ډېر ښه بدرګه کوي.
یوه وروستۍ پوښتنه په دغه برخه کې کوم، ځکه اکثره وخت خلک پوښتنې کوي په دې برخه کې، کله ناکله داسې چې غونډه شروع شي په دغه اولو کې ډېر ښه په جوش و خروش رواني، خو کله چې د منځ رسېږي یا په پای ته رسېږي بس ډېر بېخي دغه شي بې خونده شي. د دغې غونډې د کنټرول لپاره څه پکار دي؟ چې
د غونډې بارزښته کول، د غونډې دلچسپه کول، د غونډې په زړه پورې کول، دا غونډې مسلې په سټیج چلوونکي پورې تړلې دي. که تا په اصطلاح باندې خلک هماغه د موضوع مطابق ښه ساتل، مثلا خلکو مزاج دا دی چې مثلا کته په یو داسې ونډه کې چېلته قومي مشران او علما او سپینګیری او پوهنتون استادان او هغه علمي خلک ډېر ناست دي او ته پکې هغه شعرونه او ټپې وایي چې هغه د هغوی مزاج نه وي برابرې. دا خلک دا غونډه تر کوي، دا لازمي خبره ده که هغه د دوی دپاره جوړه شوې وي ستا دا غونډه چې دوه درې ویناوال نه پس ګوري بس رنګړی شي او خلک پکې کمرنګه ګډون هغه شي پکې، خو که ته د دوی د مزاج مطابق ساتي اگر کوم منځ کې چې شیرونه وي اگر ویناوې وي اگر اقوال وي پکې، اگر د مثلا اسلامي غونډه کې د نبی علیه السلام همداسې د صحابه کرامو همداسې خلفای راشدین همداسې اسلامي نعت همدې کلامونه په منځ منځ کې ورته وي داخله دا غونډه تر کې همداسې شاعران مشاعره کې کته په زړه پورې شیرونه وي خندا چلے دا اسٹیج یو نیمه ټوکه پکې کې یو نیمه تفریح پکې کې یو نیمه خټه پکې کې هر شاعر داغه په شیر باندې راغواړي مثلا نو خلک دې سره بنه تنګيږي خو القاب سي استعمال شي د اسړي د پاره یو ډیر مهم مسله دا چې دا سيد شي غوي بعض خلک نه مراتی په اسٹیج هغه کې خو د القاب استعمال هر سړي د پاره
بالکل
لکه زه خپل هغه القاب چاته نه استعمالوم چې ځوان او تاند او پلان او دا که شاعری او ښه شاعر زه ښه شاعر یم چې ښه شاعر راغواړو کنه چې غزل ووي مثلا د مشر د استاد لپاره د مغه د رتبه د دی
هغه
د هغه کوم نوم چې دی صحیح مثلا که هغه علمي رتبه لري که هغه د علوم اکاډمۍ غړی هغه رتبې بیلې دي هغه د رتبې سره هغه د منصب سره د موقف سره که موږ تاسو غونډه کې ناست یو شاید چارواکي پرې ګډون وکړي که موږ ځکه زموږ د غونډې ګډونوال دی که هغه موږ په ښو الفاظ باندې راغواړو کوم هغه په هغه باندې نه کوي خو ده باندې ډېر تاثیر کوي او د غونډې په هغه باندې بعضې خلک دا شیان بیخي نه مراتوي داسې وچ کلک نوم اخلي چې هم په هغه راتلونکی سړی چې خبرو ته راځي په هغه ډېر بد تاثیر کوي هملته چې حامیان ناست دي او هغه څوک چې ناست دي په هغوی ډېر بد څومره خراب الفاظ کاری ہوتا
شاعر او لیکواله شفیقه خپلواک وایي چې په خوای منظومه شاعری کوله خو اوس سپین شعر لیکي او په دغه چوکاټ کې تر ډیره ځان بریالي احساسوي. نوموړي زیاتوي چې له ولسی ادب څخه ډیره متاثره ده او همدا ده چې په شعر کې د خپل زړه خبره په ډیره اسانۍ او جرأت سره کولای شي. په فنکار برخه کې زموږ همکاري فرشتې غني له شفیقي خپلواک سره خبرې کړي.
فنکار پختره دې ځای پیل کوچه شیر دې کوم قالب تلویدلې دي او د څو کلونو رئیس دې د لارې مال دې
دا ماته تل عجیبې چې کله یو څوک راتوي کنه چې لکه د څو وخت نشیر لیکي یا نه پیغام څنګه دې ور پام سو زه خپل په دې نه پیغام چې ما څنګه ور پام سو خو ما څومره دې یا یو وخت چې زه کلی کې وامه یونیسف مکتب ټولګی جوړ کړی و بیا د ټولګی کې باندې درس پیرا کواغه کې د پښتو مضمون کې ځینې شعرونه راغلي وو یعنی له هغه وخت مې ورسره علاقه و یا د لنډې چې به مې اورېدلې د فکر کوم لکه زه چې ورسره رالوې شوې یم یو خاص وخت یو خاص حالت زما نه دی په زړه چې لږ وخت نه دی او اوس له 2014 نه راپدې خو حتی له 2014 نه راپدې خو د 15 کال کې چې زه د نظم او بخصوص سپین شعر چې دی دغه ډول شعر لیکم غزل مې نه دی لیکلی څلوریز مې نه دی لیکلی او ډېر وخت پخوا منظوم شعرونه لیکلی شوی لیکن اوس نشم کولی یا نه پیږم نه یې غواړم نو تقریبا دغه سپین او آزاد شعرونه دی
یو لنډ شعر دی سپین شعر په یاد دی چې اوس راته وایې
په یاد زه دومره خراب حافظه لرم چې زما خبرې نه په یادېږي پاتې خو شعرونه نسو خو
نو خامخا به دې د ځان سره راوړي وي یو څه
او د دلته یو څه به وي راسره د جنګ د میراث په نوم یو شعر لیکلی و او د دې په اړه دی چې جنګ یوازې له انسانانو نه فزیکي جوړښت نه یعنی یوازې مرګ نه دی بلکې نور ډېر شیان دي زموږ په اخلاقو تاثیر لري زموږ په کلتور یې لري زموږ په ټولنیز برخوردونه لري چې متاسفانه منفي تاثیر لري نو دا شعر همداسې موضوع ته لیکل شوی دی چې دی
او روی
د جنګ میراث یو نیم وخت احساسومه مین نه یې یو نیم وخت سره جلا یو
زړه د زما کې سوپ سي نمري د دې خبرګي کبې سرګي زما د غاړې ډنډ کلام بي یو نیم وخت تا ته د ګلو پر مخ ګرځیم یو نیم وخت روح لمنه کړې ورټوله یو نیم وخت ګوتې زما څڼې نس کښتي ستا د ورځې او د شپې اندېښنه څه وي څوک په کور کې مسېدلی درته نه وي کوم همکار د سترګې بل خوا اړولې په فوټبال کې د لوبډلې د بایللې یا فیسبوک کې ناروا چا درته کړې خو زه هر سهار لړزېږم چې جګېږم نه مې ځان باندې باور وي نه په هغه په ځان باندې نارینه چې زما او زما غوندې د ډېرو برخلیکې سپینو ګوتو کې نڅېږي زما ذهن کې پښتون وطن جوړ وي زه د خونې په دې تک تور دیواله لیکلی نه شم دغه خونه زما نه ده نه دیوال باندې زما د ګوتو حق دی نه د دغه کور بامونه نه د پورې بڼ ګلونه زه خپل ښار کې مسافره بې وزره یوه کوتره غوسه کېږمه سره یې شم چې ستا زړه یې درشین کړی غږ مې لوړ شي ته یو کنج ته تکه شي زه له بحثه ځان پناه کړم زه یو څو شېبې د وینو رنګ له سترګو نه جدا کړم د سندرو ښاپیرو ته غېږه ورکړم که کړکۍ نه مې کوڅې ته غږ ښویېږي ته له ډاره ته له شرمه له خولو جګېدی نه شې ته له ډاره کړکۍ هم خلاصوی نه شې ته له ځان سره په څه جنجال اخته یې فیصله کولی نه شې چې مې هر لیونتوب وسکنې سهار کې یا مې دا بڼه کې ژړ مازدیګر ځانو ته وسپارې زما مینې زما مینې د ښار جنګ مې ژوند بدل کړ جنګ مې خوی په بله کړی ته پوهېږي او که نه خو د دې جنګ میراث زما ځواني ته دا دی چې زه کله کله ستا په بڼو ګردیم د دې جنګ میراث زما ځوانۍ ته دا دی چې زه کله کله ستا په بڼو ګردیم
واه واه شعر کې خورا درد پروت دی او یو خبره خبره چې د شفیقی په شعر کې دی هغه د احساساتو هزي بیانول دي څنګه دی وکولای شوای د نورو خزو په پرتله خپل احساس ډیر ښه بیان کړي دا د شعرونو یو بیلګه خو په نورو کې د ځینې نوري خبرې هم راخستې چې یو خزه یې واځي نشي کولای
خزه هر څه کولای شي ما خای دلیل دا چې زه له ډیر وړکتو بل پښتو لنډو سره بلد وم او لنډې خو ته باندې غږ خو د هیڅ شي کمای نه څه کنه په څه ډول چې بیان سوي دی د هنر اوج دی زما لپاره بیا زه نه پوهېدم ما ته هغه وختونو کې چې ما لومړی دا شعرونه لیکل او دا ډول خبرې برانه کېدې زه نه پوهېدم چې لکه دغه ښځې ډېر نه کوي یا حداقل په خپل نوم یې نه کوي کاته کله چې زما لومړۍ مجموعه چاپ شوه هغه نه وروسته ځینې لیکنې ما ولوستې چې زما په شعر به کېدلې او دا خبرې به پکې کولې چې لکه دا ډېره آزادې خبرې کې ډېرې نه پوهېږم داسې خبرې کې چې نورې ښځې یا کولی نه شي یا یې نه کوي یا یې کړې نه دي خو بیا وروسته وروسته چې خلکو برخورد کاوه فکر مې وکړ چې لکه یو هغه کومه یو بغاوت کومه
اوس شعرونو ته غواړي چې تغییر ورکړي که نه هماغه څه غواړي خپل احساسات همیشه بیان کړي
زه ښایي یو وخت داسې و چې ما غوښتل ما به ځینې شعرونه لیکل هغه شعرونه به داسې و چې په یو نه یو بڼه باندې د ټولنې سره نه جوړېدل نه عیارېدل بیا ځینې دوستان چې نږدې دوستان مې چې دي چې زما شعر لولي به هغوی بلکه مشوره به یې همدا وه چې ته له دې خبرو ځان لرې کوه هغه دلیل شو چې هغه وخت کې چې ما څه احساسول ما ونه شو لیکلی که نه اوس پرې پښیمانه یم زه نه غواړم ځان سانسور کړم زه غواړم ویې لیکم زه غواړم خو ښایي به یې خپاره نه کړم ښایي به یې شریک نه کړم خو نه غواړم چې ویې نه لیکم
فلی چې لاس دې نه راکاوه او باټي وی څارمه دغه نمونه دي خپلو کتابونو ته ټاکلې دي
د لومړی نوم من نه دی ټاکلی هغه کوم بل چا زما په یاد نه دي نه پوهېږم چې کمپوزر و بل څوک کوم هم دوستان و دوی دا نوم ټاکلی و چې لاس دې نه راکاوه او باټي وی څارمه دا زما باټي وی زما خوښېږي باډی وی داسې دي چې زه تل ورته ګورم ما ته انسان را په زړه کې الوت کولی شي لوری ټاکلی شي خو د دې لپاره چې والوزي او لوری وټاکي یو تار ته اړتیا لري او دغه تار بیا د یو بل چا په لاس کې ښایي دا چې تقدیر
خای دا چې نورې اړیکې چې موږ ورځنی ژوند کې لرو او هغه اړیکې موږ تعریفوي چې باید څه ډول اوسو څه ډول نه اوسو، لکه یو باډي وچې تار تعریفوي، نو دغه ډول نه پوهېږم. ما تل په باډي وکې ځان لیدلی حد اقل چې دغه زه یم، که غواړم چې وال وزم زه باید پیاوړی تار ولرم، یا یو څوک باید وي چې دغه د تار هغه الوزول زده وي. نو ډېرې یو نږدې رابطه ورسره لرم، نو په دغه حساب باندې یو شعر مې هم لیکلی و، په ما هم درېږم باډي وي څارم، نو دغه نه هغه سوی ده.
په شعر کې مرز ټاکي ځان ته یا سوژې انتخابوي چې ته باید په کوم موضوعاتو لیکنې وکړې، که نه ناڅاپي راځي هر څه؟
زه فکر نه کوم شعر دې ناڅاپي شوی وي. ځینې وخت داسې احساسېږي، ته ځینې احساسات لرې، ځینې حالتونه لرې چې غواړې شعر کې لیکن نه شعر کېږي، خو دا درنه ورکېږي نه. زما یو شعر په یاد دی چې ما دوه کاله په هغې موضوع باندې فکر کړی دی، او دوه کاله مې هغه شی غوښتلی دی چې دغه شی چې زه احساسوم زه دا شعر کوم، لیکن نه مې دي کړي. دوه کاله وروسته ما دا شعر وکړ، او دغه شعر اوس ما هېر دی چې دا کوم شعر و، لیکن هغه دوه کاله هغې موضوع زما ذهن خوړلو، ماته په بیا بیا رایادېدله چې زه څنګه هغه کومه شعر کومه. انسان ته خو مخکې نه فکر پرې کوې، ښایي میاشتې فکر پرې وکړې، شپه ورځې فکر پرې وکړې، په ساعتونو فکر پرې وکړې چې هغه سوژه ستا ذهن کې پخه سي، په هغه نه وروسته یو چوکاټ ورته جوړېږي. یعنې لومړی ستا شعر ستا ذهن کې ستا زړه کې جوړېږي، بیا ښایي ډېر کلونه هلته پاتې شي، ډېر وختونه هلته پاتې شي، بیا وروسته یو نیم وخت په دې باندې یعنی دا شو نیسي او دومره غښتلی شي چې ته هغه څه چې ستا ذهن او زړه کې تېرېږي کلمې ورته پیدا کړي، او هماغه کلمې چې بیا ځینې شعر بولي. خو دومره اسان هم نه ده چې ته کښېنې او په یوه دقه کې یو شی دې ولیدل او راشي شعر یې کړي، نه فکر نه کوم.
په پای کې که یو بل شعر هم راته انتخاب کړي په خپله خوښه دې راته وی وایي او اورېدونکي هم واوري په خوند سره.
ورځه د غره په سر خو لاره ناشته، سین نه بیړۍ په آسانۍ تیریږي، باد دله هم په خپل وزر وړلی شي، څاڅکې هم بیرته تر اسمان رسیږي. ورځه له ما سره نفس تنګیږي، زما د مینې خوند د زړه وهلی، ورځه ساتلی به وي نه به وي تیر، ما به وي ژوند په دیواله مېخ کړی. ورځه د سیند په غاړه اور بل کړه، شګو ته شور ورکړه، سندرې وکړه، ورځه له ما نه بغیر خوند واخله، راشه بیا ماته خبرې وکړه. لاړ شه یو څه وخت له ما لرې اوسه، له ښاپیرو یې ترانې راوړه، زه به آشنا پیوند کول زده کړم، او ته له ښار ماتې آینې راوړه. زه یوه بله تجربه هم وکړه، ما سره یې وشکوه یاري مه کوه، پوهېږم ما نه د زړګۍ مړ شوی او هسې بس ځان خواري مه کوه، سترګې خو نه یمه چې دید به مې یې، سترګې خو نه یمه چې دید به مې یې، منم مین مې یې، مینه دې یم، ته د هوا په شان آزاد واوسه، زه خړه خاوره یم، نمجنه دې یم. ورځه د غره په سر خو لاره ناشته، سین نه بیړۍ په آسانۍ تیریږي، باد دله هم په خپل وزر وړلی شي، څاڅکې هم بیرته تر اسمان رسیږي.
د کوسی پښتونخوا لیکوال نور البشر نوید د عیسوي کلیز په نویمو کلونو کې د پېښور په یو اخبار کې یو کالم د ماته غوښه تر سرلیک لاندې لیکه. د دغه کالم اکثر موضوعات په افغانستان کې پر روان بحران او جګړې څرخېدل. دغه کالمونو یو برخه ډاکټر نجیب الله هم لوستې وه، نو له همدې امله یې ښاغلي نوید ته لیک لیکلی و. د زرپاڼي په نننۍ پاڼه کې د ډاکټر نجیب الله شاوخوا 28 کاله وړاندې نه لیک، او د دغه لیک اوسنۍ جواب درته وایو. زرپاڼه. محترم نور البشر نوید صاحب، تا ته غوښ شم که تاسو ما وطن نه دی لیدلې، ولې د روان زمان په سفر کې زما د وطن عظمتونه او ننګونه بربنډوي؟ مګر ما هم ته نه یې لیدلې، خو انسان ته ستا د درد او رنز نه ډک احساس کی او صد فصاحت او بلاغت نه ډکو الفاظو کی هغه حقایق څرګندیږي او ځلیږي چې حتمن بستا د وطن ماشومان پرې نازیږي. دادستان نوید خو زه ما ته هم غوښه زه پلارزم ټول شرنګېږم ستا د تومت زنځیر په غاړه ګرځوم. او د دې زنځیر د شرنګهار نه یو بل آواز هم راپورته کیږي چې سو دی توان رسی پلوی دریاب کی گرزه په ویاله کې دی زوال وینم نه هنګه. خدا گرزی دا استقامت او د غرسی نه غواړي نو زکه لکونه مستقیم په خپل مکان یم که خزان را باندې راشي که بهار. او بیا بدبین دوبو نیمای جام ته نیم خالی جام وای خو خوشبین بیا همدغه دوبو نیمای جام ته نیم ډک جام وای. نتیجه څنګه بنن سبا کی گل شي مای په سر کې سری غټی لیدل دینه. دا دې د امن لپاره زما نوید دا اوستا سلام ته زما کلام نجیب الله. نوید ته غوږ شوم تا ته هم غوږوم خو اې د نجیب اروا اوس ما ته غوږ شه. ستا هغه ټپچی تل بدی پښوندو وا پلار زم ټول شرنګېګم ستا د تومت زنجیر په غاړه ګرځوم. رښتیا هم لدغه زنجیر څخه بل شان غک پورته کیده دغه نرم او ملایم غک پر موز یوازې ته پوهې دی. د تومتونو دغه زنجیر غک د ډیرو غوګونو حس کړو خو تعبیرونه بدلو. چا دغه غک د مینې په خواږه غک بدلول غوښتل او چا د کرکی په کریغه بدل کړ. خو کوچنی وم نه مې ته پیژندې او نه هم د زمان په مکارۍ پوهیدم. زلمی شوم ته مې وپیژندې د زمان په هر مکر پوه شوم او له پیله مې تر پایه ټوله زمانه ولوسته. د تیرو پاړه مې قضاوت وکړ او د راتلونکو پاړه مې فکر وکړ. خلا مې هم ستا د تومت د دغه زنځیر شرنګهار هغه سپېڅلی تعبیر چې تا ترې اخیستی وو په خپلو الفاظو راونه ټوکاوه. خو زه پلار ړنګ بنګ درومم دا مستي نه ده د یار غم خوړلې یمه. اے تمی واوری دی پر تا می فکر وکړ د زغم لپاره می سوچ وکړ خو پر اختیار هم ته منطق وړاندې کړو. سو دی توان رسی په لوی دریاب کې ګرځه په ویاله کې دی زوال وینم نه هنګه. په ماشومتوب کې به می چې ستاده منطق اوریده نو فکر می کاوه چې ل لوی دریاب خو کوچنی ویاله خوي په اسانۍ سره پکې لامبو وهل شي پیچو می او سختی به پکې نه وي. خو نه اوس پوه شوم چې د لویو خلکو لوی کارونه وي. رښتیا هم دا چاره استقامت غواړي او ستا په وینا د غره په څیر سینه غواړي. خو اے ما ته غوږ شه تا تر اخره هڅه وکړه چې په لوی دریاب کې واوسي او په لوی دریاب حاکم شي خو هغوی چې کوچنی ویالې ته راکش کولې ته ولې غلی وي؟ آیا تا خپل زوال نه کوت؟ ستا له زوال وروسته لا هم زما د وطن زمانه په زوال روانه ده. ته زوال شوې زه په زوال یم. د دریابونو لامبو زن وم اوس د ویالی او بمی وړي شړا راځي نه. رښتیا هم زموږ په حال ژړا پکار ده. هو تا اوس ما خوار وطن نه دی لیدلې. تا خو د زړه له درد نه ویته ویلو ولی د روان زمان په سفر کې زما د وطن عظمتونه او ننګونه بربندوي. ما ته دا جمله ډیره حیرانوونکې وه ځکه اوس هغه پخوانی وخت نه دی. اے د نجیب اروا اوس هر څه تاله ترغه شوې دي. ځینې ښه پټ شول او ځینې داسې بربند شول چې تا به کله فکر هم نه وکړی. خو زه هغه سینې یم جانانه که نن سبا دې ولیدم لیونۍ یمه. ایستا څومره کلکه اراده وه چې ویل دې لکونه مستقیم په خپل مکان یم که خزان را باندې راشي که بهار. رښتیا هم مستقیم په خپل مکان پاتې شوې. د زمان ګرجنې هوا ناترسه شغلو او بې وخته خزانونو دې په ارادې کې هیڅ فرق را نه وست. خو یوازې همدومره چې وطن دې له سیوري بې برخې شو. خو اوس ستا په څیر څوک په خپل مکان نه پاتې کیږي. دوی د موسم له هر فصل سره رنگ بدلوي کله خزان او کله بهار. خو ستا د خوار وطن بچی تل خزان وي. نن دې له روح ډیره بخنه غواړم چې هرې خبرې ته دې ځواب وایم د ځینو سره دې موافق یم او ځینې دې ردوم. خو اے پوهیږي نن ستا د عظمتونو ننګونو او عزتونو د ډکې خاورې هر بچی خزان دی. خفه نشي زه بدبین نه یم ځکه تا خو ویلي و چې بیا بدبین د اوبو نیمای جام ته نیم خالی جام وایي. خوشبین همدغه د اوبو نیمای جام ته نیم ډک جام وایي. نتیجه څنګه به نن سبا کې ګل شي مای په سر کې سری غټۍ لیدلې دي نه. زه نیم جام ته نیم خالی جام نه وایم. بدبین نه یم او نه هم ناهیله یم. خو لکه څنګه چې زماني فرق کوي همداسې زما او ستا نتیجې هم فرق کوي. نتیجه نن په ډېر افسوس سره وایم چې نه هم څنګه ګل شو او نه هم ستار مانونه پوره شول. تا چې د څنګ په سر کې کومې سری غټۍ لیدلې وي هغه اوس رژېدلې دي. خبر می واخل خوږه یاره لکه د زیړو ګلو ونه وچه شومه. دا استا کلام تزما کلام دا استاد نجیب وطن اوسنی حال محبوب. د رادیو مجلې د ورخمین خیال د یولسم صورت په دویمه برخه کې مواوریدل چې د کک دربار ته د ساکانو لوري د هما یو ډیر لوی خوم ډالې شوی. کک په ډیره حیرانۍ سره خوم ته کتل او ټول درباریان د خایسته او لوی خوم ته حیرانو. دا چې د دولسم صورت په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغه منظومې لیکوال سیړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
لوی خوم ایخای دای ده کک در مخی خکوله ده فانوس زلای دد بانده چلی گی المر ده غرون و شاد و رو رو پنا کی گی ما خام لند ده او ده کک خاطر خمار ده نوی خوم نوی هوما ده تلوار ده لاسی و رو رو پر زرین سرپوخ را وکیخ ده شاه پر و مهر و ممی پزیر پرانیست د سرو زرو پر صفحه رڼا پړقیږي چل چراغ د فانوسونو پریوریږي د کک سترګې ځل بلا د زرو یوړې د خوم سر یې ترې راواخیست ورته ځیر شو د هوما اترې هیڅ تر مشام نشول د خوم خولې نه د سپرلیو وږمه راغله نوی اتر څه خواږه آه څه زړه وړونکي د سنځلو د ګلونو په شان اتر نه د اصلو ګلابونو په شان اتر د نرګس یا د چندنو یا د عودو د پیغلو ټو ګریوانونو په شان اتر. کک حیران شو کک سا وویسته ژوره له ډیر خوند سترګې پټې د سالار شوې. یو ناڅاپه د خوم منځ نه څوک را پاڅېد د دې عطرو د موجونو په څیر ښکلې د سپرلیو او ګلونو په څیر ښکلې خوم نه ووته وږمه د جنتونو لکه راشي میلمنه له جنتونو. میلمنه د آدمزادو په څیر نه وه خدای په خپلو ګوتو نقش د دې ایستلی د هوس له سپین مرمره یې تراشلی د دې ښکلې له ګریوانه عطر اوري سپینه غاړه یې د مشکو سراحي ده راوتو کې مخ په مخ شوه پهلوان ته د کک تود نفس چپ ورکړ ګریوان ته د دې پوست بدن یې خوږ په شونډو تیر شو د شیدو په جام کې پاڼې د ګلابو داسې سپین کې ګلابي مخ ورنږدې شو پهلوان یې د جنت هوا ته بوت یو نفس یې بیا د ژوند سبا ته بوت سترګې پرانستلې کک شاته یې خیز کړ د ښکلا بللن بی مخت راغله د ښکلا بللن بی مخت راغله خدای په څه هنر و ښکلې جوړه کړې د خدایي هنر جلوه مخت راغله تورې زلفې ول ول پر سپینو ولیو هر اندام یې لکه موج د پسرلیو کک ترور شو کک نوارو پار خطا شو یو ناڅاپه د ښایست په تماشا شو خوم نه ووتله تاو لکه لنبه شوه ملکه زرینه بله شوه ډیوه شوه یو زرین نازک تاج پر سر ایخی مخامخ پر سور یاقوت لکه سکر وټه ښکل سترګې چینې و د رازونو هسکه غاړه تکه سپینه لکه بته په اوبرنګه آسمانی جامو پوښلی لکه لویږي شرشره پر سپینه بکره تر نازک کمیس هر اندام ښکاریږي د هوس زلزلې راشي چې خوځیږي دا نازک بدن هوا باندې خوږیږي موج په موج د مینې تګیو ته لړزیږي دا نازک بدن هوا باندې خوږیږي موج په موج د مینې تګیو ته لړزیږي سپین بدن تر نیلی رنگ جامعه ها خوا چه خوریگی نخوڑل کوی ده زرونو چه قدم واخلی او کل ادا وکری هر خوا چپی خوریش ده اترونو غواری کک چه ده خکلات پگوندوشی مست هرمنشی ورتراشی پچپوشی
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی